دا مشال ریډیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او اسرا لمومند درته حق لري وای. په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له اسرا لمومند اوري.
لومبے دمم خبر نو سرٹکی د پاکستان پوز ترکین صاحب گوند مشر عمران خان تورونه رد کړي. پختون جون کور زنګ له حکومت غوختي په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو لوی کمشنر له طالبان غوختي چې د خزو د حقوقو فعال ظریف یعقوبی او د غي همکاران خوشی کړي. او د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د ترکین صاحب ګوند مشر عمران خان تورنا رد کړي. د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر بیگانه وخته په یو بیان کې ویل چې د عمران خان لخوا په ځانګړې توګه د یو لوړ پوړي پوځي افسر خلاف په بې بنیاد او غیر ذمہ‌دارانه تورنا بیخي د نه منلو او غیر ضروري دي. ایس پی آر ویلي حکومت ته دا خواست دی چې د دې معاملې پلټنې وکړي او چې کوم کسان د ادارې او د دې افسرانو خلاف بغیر ثبوته په دروغ او تورونه لګوي نو د هغو خلاف د قانوني کاروایي شروع کړي. دا وروسته له هغه ده چې د لانګ مارچ پر مهال په ډزو کې تر جوبلېدو وروسته عمران خان پرون په لاهور کې له روغتونه په یو خبري غونډه کې ادا کړې چې پرده په 3 نومبر د شوي برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف، کورونو چارو پاکي وزیر رانا ثناءالله او په یو پوځي افسر میجر جنرال فیصل دی. نوموړي په دې لړ کې کوم ثبوتونه وړاندې نه کړل خو زیاته کړه چې تر څو د دریو کسانو له خپلو دندو استعفا نه ورکړي نو په اړه به یې څنګه پلټنې وشي. بلخو د پاکستان اطلاعاتو نشراتو پاکي وزیر مریم اورنګزیب بیگا خبري غونډې ته ویلي چې د تاریخ انصاف د مشرتابه دا تور په کلکه ردوي چې پر عمران شهاب برید حکومتي او پوځي چارواکو کړې دي. د نومبر پر دریمه د پنجاب په وزیر آباد کې د تحریک انصاف پر لاریون په ډزو کې یو کس ووژل شو. د عمران خان په ګډون دیا لس کسان جوبل شول. دا براسال کې دا چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند اکتوبر پر 23 لاهور د اسلام آباد پر لورې لاریون پیل کړ. عمران وایي د لاریون مخه یې حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړېستلې خو پاکي حکومت ټینګار کوي چې خپل قانوني موده به پوره کوي. انتخابات په 2023 کال په اکتوبر کې کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. پرون د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو په اړه ریاستي تګلار ورته د منلو وړ نه ده. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پښتانه د تېرې بدامنۍ په څیر حالاتو زغملو ته تیار نه دي، بلکې د په خبره دوی د پخوانۍ بدامنۍ حساب هم غواړي. دا بلا سال کې دا چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، باجوړ، خیبر، مومند، سوات او نور یو شمیر سیمو کې د سیاستوالو، قومي مشرانو او امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمیر کسانو ته په بدامنۍ پیښو کې مرجوب لوختي. بلخوا په دغه سیمو کې خلکو د پیښو خلاف احتجاجونه، لاریونونه، جلسې او جرګې کړې دي. صوبایي او پاکي حکومتونه بیا وایي چې د صوبې امنیت ژمن دی او دا چې د لپاره یې امنیتي او استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي چې طالبانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولي دي. ښاغلی وولکر بیگا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریف یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریف یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی. یونما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان د ګواښلو او توقیف له ویرې پرته د سوله ییزو غونډو د بیان او نظر د حق اساسی ازادۍ لري. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو پر طالبانو تور لګوي چې ظریف یعقوبی او د هغې څلور همکاران یې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولي دي. د مشال اړیو ازادۍ څانګې خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلي، خو له پله پسې هڅو سره سره ونه توانېد. په ایران کې یو لوړ پوړي سنی عالم په دې هیواد کې د نړیوالو څارونکو په موجودګۍ کې د سمدستي ریفرندم غوښتنه کړې چې د په خبره د خلکو د خواهشاتو پر اساس په پالیسیو کې بدلون وشي. مولوی عبدالحمید پرون د خپل جمعې مونځ په خطبه کې له قوم او مدرسې او د هیواد له نورو چارواکو غوښتي چې د هغو خلکو غږ واوري چې له تیرو 50 ورځو راهیسې په احتجاج دي. د نرمولي لخوا د ریفرنډم مطالبې په اړه تر دې دمه ایراني حکومت سره نه دی ویلي. د دې میاشتې په لومړیو کې هم مولوی عبدالحمید د خپل جمعې مونځ په خطبه کې ویلي وو چې په 1 سپتمبر زاهدان کې د وژنو ذمواري د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو باندې راځي. په عین حال کې د سیستان او بلوچستان صوبې په مختلفو ښارونو کې د زاهدان قتل عام ضد خلکو مظاهرې په پرله پسې توګه 15 اونۍ ته داخلي شوي. شاوخوا 4 اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته پراخې مظاهرې روانې دي. د ایران د گشت ارشاد په نوم پولیسو مهسا د سپتمبر 14 د حجاب د قانون سرغړونې په تور نیولې وه. هغه د پولیسو په حراست کې مړه شوې وه. خلک او د مهسا خپلوان حکومتي عسکر تورن کړي چې مهسا امینی یې په وهلو مړه کړي خو حکومت دغه تورونه ردوي. او اخیری خبر د کرکټ د شلوریزا کرکټ په نړیوال جام کې نن د سریلانکا او انګلستان لوبډل یو بل ته مخامخ کیږي. ټکل شوی میچ په نن په سیدنی کې د پیښور پر وخت غرمې په 1 بجه پیلېږي. په استرالیا کې د شلوریزا کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر 14 راهیسې روانې ده. ټاکل شوی چې پایلو به د نومبر 14 وشي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
اوریدل چې سره له مومند ته وړاندې کړل. که چېرې سره روانې ګړۍ تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د پاکستان فوج او حکومت د عمران خان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر هغه برید کې د فوج یو لوړ پوړي چارواکي لاس دی. بلخوا پوهان په پاکستان کې د وران سیاسي حالاتو په اړه اندېښمن دي.
دا اوس ګوره دا یو ډېر ګنده سیاست طرف ته مونږ چې کوم دی دا روان یو. په دې کې حکومت کیمپ او اپوزیشن کیمپ دواړه ایکولی انوالو. دا به ډېر خطرناک صورت حال اختیاري.
په جنوبي وزستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د امن لپاره مظاهره کړي.
مطالبات ہی آغا دادی چې دل تک د خوف حراس فضا قائم والے دے پورا دشپے فائرنگینا کرل دادا بند کرل شي.
په خوست ولایت کې د کلتوري مقام او ازادي مشاعري حال هم درکو.
ځوانو نن سبا مایوسه شوي دي تختي او دا غایو پیغام موږ ورکو چې خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما فریک دی دا ایمونګ توسه ده.
نور مزوات هم لرو د مشال رادیو سره اوسئ. مشال اوریدو تاسو غوږی د غرمې 12 بجو خبرونه ده. د پاکستان فوج او مطبوعاتي څانګې ISPR ویلي دي چې د عمران خان لخوا په ځانګړي توګه د یو لوړ پوړي فوجي افسر خلاف بې بنیاده او غیر ذمہ دارانه تورونه بیخي د منلو وړ نه دي او غیر ضروري بیان دي. بیان زاتوي چې دوی به د خپلو افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. ISPR ویلي چې حکومت دې د دې معاملې پلټنې وکړي او چې کوم کسان د ادارې او د دې افسرانو خلاف بغیر ثبوته په دروغو تورونه لګوي نو د هغو خلاف دې قانوني کاروایی شروع کړل شي. دا روستو له هغه دا چې د لانګ مارچ پر مهال په دزو کې تر ژوبلېدو روستو عمران خان پرون په لاهور کې له روختونه په یو خبري غونډه کې ادا کړي چې پر د په 3 نومبر د شوی بریت تور په وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله او په یو فوزي افسر میجر جنرال فیصل دی. بلخوا د پاکستان اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب دغه تورونه رد کړي او وایي په عمران خان بریت په هغه صوبه کې شبي چرته چې د ګوند حکومت دی. تفصیل اسرار مومند راکوي.
پاکستان پوز د ترکنساب ګوند مشر عمران خان لخوا په ادارو او پوزي چارواکو لګول شوی تورونه به بنیاد بللی او دای رد کړی دی. د رسول حقو دا چې د لانګ مارچ پر مهال په دزو کې تر جوبلېدو وروسته عمران خان پرون د نومبر په 4 په لاهور کې له روختونه په یو خبري غونډه کې ادا کړي چې د حکومت پر ضد تر لانګ مارچ پھیلېدو یو ورځ مخکې د دد وجلو منصوبه جوړه شوې وه. عمران ویل چې پر د په 3 نومبر د شوی برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله او د پوز په افسر میجر جنرال فیصل دی.
نوموړي په دې لړ کې کوم ثبوتونه وړاندې نه کړل، خو زیاته یې کړه چې تر څو د دریو کسانو له خپلو دندو استعفا نه وي ورکړي نو په اړه به یې څنګه پلټنې وشي. نوموړی وایي آیا اوس به په دې ملک کې پلټنې وشي؟ په میجر فیصل تور دی، په کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله تور دی، او په وزیر اعظم شهباز شریف تور دی، نو دوی خلاف به څنګه پلټنې وشي؟ تر څو چې دا درې کسان استعفا نه ورکوي نو پلټنې به څنګه وشي؟ بل خوا بیگا نا وخته د پاکستانی پوز او مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا په یو اداره او په ځانګړې توګه د یو لوړپوړي پوځي افسر خلاف بې بنیاده او غیر ذمه دارانه تورونه بیخي د نه منلو او غیر ضروري دي. بیان زیاتوي البته که څوک د خپل ناوړه مقصدونو ترلاسه کولو لپاره په فضولو تورونو لګولو سره د افسرانو او سپیانو عزت ته تاوان رسوي نو بیا چې څه هم کیږي اداره به د خپلو افسرانو او سپیانو حفاظت کوي. ایس پی آر ویلي حکومت ته یې دا خواست دی چې د دې معاملې پلټنې وکړي او چې کوم کسان د ادارې او د دې افسرانو خلاف بغیر ثبوته په دروغو تورونه لګوي نو د هغو خلاف د قانوني کاروایي شروع کړي. بلخوا د اطلاعاتو افاقي وزیر مریم اورنګزیب بیگا په یو خبري غونډه کې د عمران خان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او ویلي دي چې دا پیښه د پنجاب په یو ښار کې شوې. نوموړی وایي یو تن د پنجاب پولیسو ونیو او د ګجرات تھانې ته یې بوتلو او هم د پنجاب پولیسو یې بیان ریکارډ کړی او میډیا ته یې دغه بیان جاري کړی. نو دې په خبره پوښتنه دا ده چې په پنجاب کې خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او الزام په وزیر اعظم کورنو چارو وزیر او پوز لګول کیږي.
دوی ولې استعفا غانه ورکړي؟ د دې درې تنانو د دې تحقیقات سره څه تعلق دی؟ حکومت ستاده په پنجاب کې ته سکاټلند یارډ راغواړه، ته جی آی ټی جوړه کا، جوډیشل کمیشن جوړ کا، او دغه تحقیقات مشر هم په خپل جوړ شه. د هغې سره د شهباز شریف رانا ثنا الله او د اداري څه کار دی؟
یا دی وی چې په عمران خان مبینه برید کون کې ویلی دی چې په خپل سر یې دا برید کړی او د په وینا دا برید یې ځکه کړی چې هلته اذانونه روان وي او دلته د عمران خان په احتجاج کې سندری وي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر پر دریمه د پنجاب په وزیر آباد کې د تحریک انصاف پر لاریون په ډزو کې یو کس ووژل شو. د ګوند مشر عمران خان او سینیټر فیصل جاوید په ګډون دیارلس کسان ژوبل شول. د پاکستان تحریک انصاف له اعلان سره سم پرون د جمعې تر مانځه وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غبرید خلاف مظاهرې وشوې. د ګوند پلویانو په کراچۍ، پېښور، سوات، راولپنډۍ او یو شمېر نورو ځایونو کې مظاهرې وکړې او د حکومت ضد نارې وهلې. بلخوا د کورنیو چارو وزیر ویلي حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دغه پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. د په خبره وفاقي حکومت د پنجاب له حکومته دا غوښتنه هم کړې چې په عمران خان د شوي برید د شفافه پلټنو لپاره دی په سمدستي توګه د لوړپوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې او د باور وړ وي چې ولس ته هر څه څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د اکتوبر په 23مه له لاهوره د اسلام آباد پر لورې لاریون پیل کړ. عمران خان وایي د لاریون یوازینۍ موخه حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ ایستل دي، خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې خپله قانوني موده به پوره کوي او انتخابات به د 2023 کال په اکتوبر کې کیږي.
اسرائیل هم ووندو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د عمران خان او فوج د دغه بیانونو او په پاکستان کې په روانو سیاسي حالات مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په اثر کې مو ترې پوښتنې چې تحریک انصاف ګوند نن په کومو سیمو کې مظاهرې کوي.
تحریک انصاف اعلان کړی دی چې نن به هم په د ملک په لویو ښارونو کې مظاهرې کوي او 15 بجې وخت د تحریک انصاف چې کوم سیکرټری جنرل دی اسد عمر داغه لخوا چې کوم یو بیان جاری شوی دی نو په هغه کې هم د دغه احتجاج ذکر او د وخت ذکر شوی دی. او عمران خان تاسو خو ذکر هم دغه د بیان وکړ، لیکن هغه چې کله پرون خبری کانفرنس کو نو په هغه کې هغه په خپل باندې هم دا ویلی وو چې کم د تریو کسانو دوی غواړي دغه خلاف دی یو مقدمه یو اف آی آر کیس درج شي او تر څو پورې چې دا نوی شوی نو دوی به احتجاج جاری ساتي. نو بهرحال عمران خان د اعلان نه پس بیا پی ٹی آئی نن هم د احتجاج اعلان کړی دی.
پوزو مطبوعاتی څنګه ایس پی آر خبری مخته راغلی دی. پاغی کې دوی دا خبره کړې ده چې کفرس کا څوک د خپل ناوړه مقصدونو ترلاسه کولو لپاره په فضول تورونو لګولو سره د افسرانو او سپیانو عزت ته تاوان رسوي، نو بیا چې څه هم کیږي اداره به د خپل افسرانو او سپیانو حفاظت کوي. دا بیان تاسو ارزوي څنګه ارزوي؟
زما نظر دا دی چې اوس د یو خو د حکومت او د عمران خان د پارټۍ او د عمران خان په خپله او دغه رنګي د فوج او د عمران خان ترمنځ داسې د یو اختلاف او اختلاف ډېر زیات جدي او ډېر لکه ډېر سخت اختلاف او داسې د یو ټکر حالت به ووایم چې پیدا شوی دی، ځکه چې فوج اکثر په داسې معاملو باندې بیانونه نه ورکوي، ډډه کوي او حکومت وزارت دفاع هم شته هغوی جواب کوي، لیکن چې فوج په خپله باندې بیان ورکي او په بیان کې بیا الفاظ هم لږ سخت وي نو او هغه د یو سیاسي مشر د بیان په جواب کې وي، نو معنی دا ده چې حالات خو ټیک نه دي کنه، ځکه چې دا تاثیر روایتونه خو په پاکستان کې ډېر کم دي. سره له دې چې سوره د وړاندې هم د فوج ترجمان او د عیسائی مشر په خپله باندې په اسلام په نړۍ کې پرس کانفرنس وکړ او هغه هم دغه بنیادي موضوع یوه هم د پی ټی آی او د عمران خان، لیکن هغه وخت خدا پې خنه وشوي اوس پېخې سره وروسته بیا چې بل بیان راغی او عمران خان خو په خپله خبره باندې ټینګ دی. عمران خان خو تیر ورځ هم دغه عیسائی د مشر نوم واغیست او د مقدمې خبره هم وکړه، نو د فوج هم دې ته زما خیال مجبور کړ، ځکه چې د فوج باندې هم یو دبا خوشته چې په وار وار باندې عمران خان او د عمران خان پارټي د عیسائی دغه مشر ذکر کوي، نوم یې اخلي، د مقدمې ذکر کوي، بیا نارې وهل کیږي، نو فوج خو دې ته مجبور شو. معنی دا چې فوج هم په دې باندې خفم دی او غصم ښکاري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان د برید وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې روانې دي. یاد ګوند د وزیر اعظم، د کورونو چارو وفاقي وزیر او د فوج یو لوړ پوری چارواکي د لرې کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي حکومت د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې. په دې حالاتو کې د سیاسي چارو شنونکو دریځ دلی چې د ملک په تاریخ کې مخکې هم داسې پیښې شوې وي، خو سیاسي مشرانو له زغم او سیاسي بصیرت کار اخیستی وو، خو اوسني سیاسي مشران له یو بل څخه د غچ اخیستو خبرې کوي. شنونکي وایي که چېرې سیاسي مشران له دې بحران د راوتو لپاره د خبرو تر لار خپل نه کړي، نو دا به ښې پایلې ونه لري. نور تفصیل د یوې وړکې دمې وروستو. په داسې حال کې چې د نومبر پر درېمه د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د قاتلانه حملې وروستو ټولو سیاسي مشرانو د دې غندنه کړې. د یاد ګوند ځینو مشرانو د برید غچ اخستو خبره کړې ده. بلخوا په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي ګوندونو حکومت د تحریک انصاف مشرانو د تازه سرګندونو مذمت کړې دي. تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد او په ملک کې له ټاکل شوې نیټې مخکې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر پر 28مه له لاهور د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی وو، خو د لاریون پر 8مه په وزیر آباد کې یو تن په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ګوند مشر عمران خان او 13 نور کسان زخمیان شول. د دې پیښې وروسته تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې. د ګوند یو مخکښ فواد چودري د نومبر په 3 مناوخته خبریالانو ته ویل د دې بدله به اخلي.
موږ د لسو کسانو د وینې تویدو حساب اخلو، دا تحریک پر روان وي او په دې کې به هیڅ قسمه کمی نه راسي.
هم د تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی د نومبر پر 4مه په شوکت خانم هسپتال کې له عمران خان سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته ویل چې د دې برید ذمہوار وزیر اعظم، د کورونا چارو وفاقی وزیر او د فوج یو لوړ پوری چارواکی دی.
د دې برید تر شا ډیر طاقتور کسان دي چې تاسو زه بې لباسه کړم، تاسو پارلمان بې لباسه کړو، موږ بل خپل دریدا نه پشا کیږو.
خود کورونو چارو وفاقی وزیر رانا ثناءالله د نومبر په 4مه په اسلام آباد کې خبری غونډه کې د دغه سرګندونو په سخت ټکو کې غندنه وکړه.
جسمه عمران خان صاحب سمیت ان کے دوسرے درجے کی قیادت بھی
د عمران خان په ګډون د دغه ګوند دویمې درجې مشران رویه د افسوس وړ ده. زه به وایم چې دا قابل مذمت په وزیر اعظم او په پوز الزام لګول د غندنې وړ خبره ده. د ګوند ځینې مشرانو خلک راپارولي دي چې بهر راوځي او بدله واخلي او اورو لګوي.
بدلا لو، گھروں کو آگ لگاؤ.
په داسې حالاتو کې چې د حکومت او تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، د سیاسي چارو شنونکي وایي دا به ښې نتیجې ونه لري. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالروف د نومبر په څلورمه مشرانو ته ویل چې د بېنظیر بټو وژنې وروستو مشرانو له سیاسي بصیرته او پوهې نه کار اخیستی و، خو اوسني حالاتو کې د تحریک انصاف د مشرانو رویه ناسمه وه. نوموړي ویل چې له دې بحران راوتو لپاره سیاسي مشران باید خپل کردار ولوبوي.
په دې وخت کې دا ډېر یو لوی سوال دی او د ټولو مشرانو لپاره دی چې په دې باندې سوچ او فکر وکړي چې ګنې داسې موږ څه کولی شو چې یاره دا تاوتریخوالی کم کړو. په دې موقع کې د صدر نه چې هغه یو غیر سیاسي پوزیشن دی، نو د هغه طرف نه هم یو دغه کیدی شي، یو کوشش کیدی شي، ځکه چې هغه دا هغه پوزیشن داسې دی چې هغه په کار نه ده چې سیاسي دی. دا بله خبره ده چې زمونږ هغه شانتي سیاسي غیر سیاسي پاتې نشه، هغه آئینی ادارې کمې چې وجود لري نو هغه باندې زیات تر تکیا په کار ده، او غیر آئینی او غیر قانوني قوتونو طرف ته قتل دا به د پاکستان د پاره د لیت د پاره مناسب نه وي.
بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د نومبر په څلورمه مشال ته ویل چې په عمران خان د برید وروستو دواړو خواو تحریک انصاف او وفاقي حکومت سرګندونې ناسمې وي او دا په راتلونکي کې به تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
انفارچونیټلی لکه دا اوس ګوره دا یو ډېر ګنده سیاست طرف ته مونږ چې کوم دی دا روان یو. په دې کې حکومت کیمپ او اپوزیشن کیمپ دواړه ایکولی انوالو، دا به ډېر خطرناک صورتحال اختیاري، دا به ډیډ لاک نه بلکې زه ما چیرې دا به د ملک لپاره او په خاصه توګه د ملک د جمهوریت لپاره چې کوم دی دا به ډېر زیات ماته یو خدغه نخکاری یو ډېر خطرناک سچویشن نه ته کوم چې انفولد کیږي. نو هغه مونږ وینو او دواړه هماغه پوزیشننګ روان دی او وخت وخت سره چې کوم دی دغه پوزیشن چې کوم دی هغه سترونګ کیږي انفارچونیټلی.
خو په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د نومبر په څلورمه مشاله لته ویل چې د تحریک انصاف ګوند لاریون اعلانولو مخکې ملک غیر یقیني حالات سره مخامخ او پر عمران خان د برید وروستو حالات خرابې په لور روان دي. د ویل چې سیاسي مشران باید د خبرو اترو د لارې د دې حل روباسي
او د هغه لپاره یو قومي ډایلاګ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروری دی چې څومره زر کې دی شنو دغه سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه په خپل منځ کې رایو شي او تحریک انصاف هم د ځان سره کې نه او کمې چې مسلې روانې د ټولو غټه مسله راتلونکي انتخابات چې کوم دي هغه باندې دوی متفق شي او یو تاریخ داسې وټکي چې هغه په هغه باندې د دوی اتفاق وشي. او دا خبره چې دا دومره مشکله نه راوس په انتخاباتو کې دومره ټایم هم نه پاتې لس یولس میاشتې پاتې دي، نو کوڅه زړه تحریک انصاف والا غټ کی او دوی لږ غوندې حکومت لا ټایم ورکی او سه حکومت چې دی نو هغه دغه لس یولس میاشتې لږې غوندې رامخ کی نو په دې خبره باندې چې دی هغه اتفاق کېدای شي.
د عمران خان په بشری تحریک انصاف ګوند اکتوبر پر اته ویشتمه له لاهور د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ چې اوس مهال یې له ګوجرانوالي سره نږدې وزیر آباد ته رسېدلی دی. خان وایي د لاریون یوازنۍ موخه حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ ایستل دي، خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې خپل قانوني موده به پوره کوي او انتخابات به د 2023 کال په اکتوبر کې کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفي غاړې تا چولي دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال لري تاسو هغه وګي پختون اژغورن غورزنګ پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان په اعظم بوسر کې په جلسه کې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. د نومبر څلورمې جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو په اړه ریاستي تګلاره ورته د منلو وړ نه ده. د خپلو خبرو کې پر پښتنو د یووالي ټینګار وکړ او زیاته کړه که پښتون قام له خپل طاقت خبر شو نو هیڅوک به خاورې ته په بد سترګه ونه ګوري. جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالانو او پلویانو او داراز دینی عالمان ملکان او ولسي مشران هم ورغلي ول. په تیرو شاوخوا پنځو میاشتو کې خلکو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، باجاوړ، کورمه، اورکزو، خیبر، مومندو، کوزدیر، سواد، بونیر، بنو، لکی مروت، ټانک او پیښور کې د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړي دي. ملخوا صوبایي او وفاقي حکومتونه وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او دا چې د دې لپاره یې امنیتي او استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جمعې په 13 ورځ په سویلي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کښې د امن په نوم احتجاجي جلسه کړې ده او په دا جلسه کښې د وڼه سیمې مشرونو، عالمونو او د سیاسي ګوندونو زوی مشرونو سره په زرګونه شمېر کښې خلکو برخه وخستله. د دغې جلسې غوښتنې په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان مشال ریډیو ته وویل.
مطالبات آغا دادی چه دل تک دے خوف حراس ازا کئی موالے دے پورا دیش پہ فائرنگ گینا کرل دادا بند کرل شی دل تا جکیم دے بی اغواکاری بتخوری واقعات کی جی پدا کدا سرکار پلا آئینی زمورا ادا کو دغ مخنوی کوشش دا ہو کو سر شا پرشن پا نمو بند چاپی ویل کی جی بگونا خلق گرفتر کی جی او پدا که درون کمرے دمیش پا کوری نا گرزاوی دمیش دے کوری چار دیواری پا مالیکا وی دا شاید فوری طور بند شي او دا بېګناه خلک ته نه نیول کېږي. او بل دا چې دلته پولیس ته آئینی اختیارات ورکړل شي او سیکورټي ادارې هغه د دې پولیس په چار لیار کې مداخلت نه کوي.
د اعظم ورسک امن جلسه کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپله وینا کښې وویل چې د تېرې شل کالونو راهسې په جنګي حالات کښې ژوند تېراوونکي پښتونه اوس په خپلو سیمو کښې د پاکستان نوې جنګ پالیسی زغملو مانلے تا تیور نہ دی اعظم ورسک جلسے کشے برخا و خستین کئی دے عوامی نیشنل گوند دے وڑ سیمینا یو مشر ایاز وزیر ویائی چے دے پاکستان پوج دے دوی سیمیتا دے امن قائم کولے پا نوم رو غلائی وا او کا دوی پا سیما کشے امن قائم کولے کشے ناکام وی بیاو دے سیمی اسے دن کی دے احتجاج پا لیار دوی تا دے خپل سیمینا دے واتلو ہم ویلائی شی
خلق ویسی سور سوا جائے چے دن دا کمات تے ریاست پا پلے سیما
سویلی وزیرستان کښې د امن حالاتو او د اعظم ورسک جلسې مشرانو غوښتنې په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته ویایي
حالات اتار چڑھاو اوس ڈاکلم کر پورا مندا دین علاوہ پولیس بالکل آزاد ہے
احتجاجی جلسے مشہروں نے دا ہم ویل چکے پاکستان ریاستی اداروں پر سویلی وزیرستان کے زر امن قائم نہ نکړي. بیا و دوی د امن غوښتنې د پوره و په لوی احتجاج لاس پورې کول بنے و مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا سراج ظہیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال ریڈیو په میډیم ویوز شپږ سوه یویش او د انټرنیټ له لارې په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اورېدلی شئ. بدرګه موکړئ.
مشال اډیو ته تاسو غواګی، تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام، دارس په فیسبوک او په ټویټر او بیا په انستګرام هم تازه ویډیوګانې کتلی شئ. په خبر کې د غرمې دولسې بجې شوې دي. سره له مومند د خبرونو لنډیز وو. د پاکستان پوځ د ترکین صاحب ګوند مشر عمران خان تورنا رد کړي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې عمران خان لخوا په ځانګړي توګه د یو لوړ پوړي پوځي افسر خلاف بې بنیاد او غیر ذمېدارانه تورونه بیخي د نه منلو او غیر ضروري دي. ایس پی آر ویلي حکومت ته یې دا خواست کړی چې د دې معاملې پلټنې وکړي چې کوم کسان د ادارې او د دې افسرانو خلاف بغیر ثبوته په دروغ تورنه لګوي نو د هغو خلاف دې قانوني کاروایی شروع کړي. تر اوسه لا غوډه چې لانګ مارچ پر مهال په ډزو کې تر جو بولې دو وروسته عمران خان پرون په لاهور کې له روغتونه په یو خبري غونډه کې دا کړ چې پرده په دریم نمبر د شوی بریک تور په وزیر اعظم شهباز شریف کورو چارو پاک وزیر انس سن الله او په یو پوځي افسر میجر جنرل فیصل دی. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. پرون د جنوبي وزیرستان په مرسه کې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پښتنو په اړه ریاستي تګلاره ورته د منلو وړ نه ده. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پښتانه د تېرې بدمنۍ په څېر حالاتو زغملو ته بیا تیار نه دي، بلکې د په خبره دوی د پخوانۍ بدمنۍ حساب هم غواړي. برخوا صوبائی او وفاقی حکومتونو په بیا بیا ویلي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او دا چې د لپاره یې امنیتي او سبرسي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو په اړه ظریف او یعقوبی او د هغې همکاران خوشي کړي. د بشر حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر تورکوای چې طالبانو د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال پنځه کسان نیولي. هغه له وکر بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریف یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوې نامه په یو جلا بیان کې ویل چې طالبانو سره د ظریف یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی. دا خبرونو لنډیز مو له اسرا له مومند واوریدو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولوان پرون کېفتا د سفر پر مهال په امریکا منځمهاله انتخاباتو ته له پام پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې ډیموکراټک ګوند ځینې غړو ویلي وو که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي، خو ښاغلی سولوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریځ لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کې افته ورسید او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل د روانه سې شنبې پر ورځ د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هیواد باید د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمېر جمهوري پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیپ سره د امریکا مرستې به کمې کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ورنه کړي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیګنا وخته د اوکراین د جمهوري ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. شغلی سولیوان د ولسمشر زیلینسکی او د اوکراین د وسلوال پاوز له لوی درستیز اندری یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي، بشري او امنیتي برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریځ کې به یې هیڅ ډول تزلزل را نسي. له دې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. له دې یو ورځ مخکې ډیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو څو له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز ښاغلی یرماک وویل چې له ښاغلي سولیوان سره بیګانۍ کتنه ډیره مهمه وه او زیاته یې کړه چې د اوکراین متحدان د ده د هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 2120 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2113، 13500، 15215 او 10880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبان غوښتي چې د ښځو د حقوقو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوش کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دا غږ بدرګه کړی دی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره طالبانو سره تماسونه روان دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي طالبانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولې دي. ښاغلی وولکر بیگا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریف یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریف یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. ښاغلی وولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یوناما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سولیزو غونډو د بیان او نظر د حق اساسي ازادۍ لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د بشري حقوقو د لوی کمشنر او یوناما له غوښتنې سره خپل غږ خبر کړي او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادۍ د حق غوښتنه کړي او ټینګار کړي چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوي کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکارانې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولې دي. د شوي ادعا له مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د ښځو د حقونو فعاله سوریا پیکان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د ظریف یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنی دوله پیله په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیره بیا د ښځو پر ازادیو محدودیتونه لګولې دي. لشپشم دل وړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز له ډیری ښځو څخه د کار د حق اخیستل او د ښځو پر آزادانه تګ راتګ محدودیت هغه مسایل دي چې طالبان یې پر نړیواله کچه منصوبي کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لیدا تاسو غواګي په تورخم کې د پاکستان کسٹم لخوا د مالونو چکول لپاره لګول شوی سکینر ماشين خراب شوی او ټرافیکي ستونزې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي او کسٹم کلیرینګ ایجنټان وای د دې لکبله په دواړو خزه تجارت خراب اثر پریوته دي. دوی وای پکار ده په تورخم کې د مالونو کلیر کولو ماشينان نه بکل شي او هلته گاډو لپاره د متبادل پارکینګ بندوبست وکړل شي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي د نومبر په 4مه مشال لیدوی چې هلته د یو جدید ټرمینل جوړیدو باندې کار روان دي او تعمیراتی کار سرته رسیدو سره به دا ستونزه حل شي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یعنی د تجارت او صنعت خونی ویاند او سوداګر واجد خان د نومبر په 4مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سکینر خرابېدو سره دواړو خواو ته ډېر مشکلات جوړ شوي.
سکینر خو ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. دواړه طرفه ټرکونه ولاړي، په دې کې میوې، دوایانې، خوراکي سامانونه، داسې نور ډېر شیان دي چې هغه ولاړي. تجارت ډېر زیات متاثره شوی چې په دې کې دواړو ملکونو ډېر نقصان دی. نو سکینر متبادل خدای چې دی ځان سره داسې سکینر وساتي چې هغې سره هر ټایم خپل انجینران مطلب موجود وی، یا یو سکینر داسې وساتي چې هغه سپیر وساتي چې یو خراب شي بل راوړي. دا خو ډېر لږه غټ بارډر دی، انټرنیشنل بارډر دی، دې باندې یو سکینر د وجې نه تجارت ودرېدل تا ډېره د افسوس خبره. ورسره ورسره د ټریفیک مسایلو باندې حالې دای چې چونکې تورخم کې کوم ټرمینل باندې کار روان دی، کنسټرکشن روان دی، نو دی سره سره یو متبادل پارکینګ وګوري. موږ سره متبادل پارکینګ بالکل نشته، نو په روډ باندې ټرکونه ځکه ولاړي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر واحد شینوار وایي چې دی سکینر ماشین خرابېدو سره د دوی کاروبار باندې اثر پریوزي او په کار ده دلته یو لوی او جدید سکینر ولګول شي.
مونږه سکینر په وجه باندې چکومګه لوکل ایکسپورت دی، هغه ډیر زیات چکومې هغه مطلب متاثر شوی دی. هغه وجه دا چې سکینر چکومې هغه وړوکی دی. په کار ده چې دا تقریبا 12-13 فوټ پلن سکینر ای او هایټ یې چکومې دا کم از کم 25-26 فوټ هایټ ای. نو په دغه کې دا غټې لارې موته شي. دا په چکوم لوکل ایکسپورت سمال انډستری چکومې پاکستان هغه نو دا ډیر زیاته خکیدای شي، دا ایکسپورت چکومې بڑھاویدای شي.
د کسٹم یو چارواکی یا ورحیات وایي چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړېدو باندې کار روان دی چې تعمیراتي کار یې سرته ورسي او فعال شي، نو دې سره به د مالونو په وړو راوړو کې تیزي راشي، نوې سکینر به پکې ولګي او د سوداګرو او ترانسپورټرانو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي.
اوس دلته په موکه باندې آی ټی ټی ایم ایس په نوم باندې یو پروجیکټ جوړېږي چې په هغه کې به جدید ټرمینل او سیستم به پکې داسې وي چې هغې د وجه نه به نور د دې ټرافیک فلو هم زیاتېدو امکانات انشاءالله. او په دې نه علاوه یو ارګنایز طریقے سره به ټریډ چلی دې بارډر باندې د انټرنیشنل پریکټیسز په تور باندې. هغې سره به انشاءالله نور هم دا چې کم کرنټلی دغه روان دي دینه به زیات په ٹریڈ کے پدوانو طرف تا اضافہ کی.
په پیښور کې د کسټم له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د تیر کال په پرتله سږ کال یعنی 2022 کې د تورخم په دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ برآمدات او درآمدات زیات شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې که هلته په تورخم کې سفري بندیزونه هم نرم کړل شي نو دا تجارت په ورسره نور هم زیات شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
د افغانستان پولي تصیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې احتجاجي مظاهره شوې. دا احتجاج د پاکستان د پلټنې د مرکزی ادارې ایف آئی اے پر ضد شوې دي. مظاهرچانو وینا وه چې په بارډر باندې ایف آئی اے بې ځایه خلک تنګوي، خو ایف آئی اے دا تورونه رد کړي دي. نور حال له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان پولي تصیرمه لغړیانو یو وړو تجارو د نومبر په 14 نیټه احتجاج کړی دی. دوی دا احتجاج د پاکستان د پلټنې د مرکزی ادارې ایف آئی اے په ضد کړی دی او لوی سړک یې د 2 ساعتو راهیسې بند ساتلی دی. په دې اړه د لغړی اتحاد یو مشر غوث الله وای
کوم چې موږ اول دا غوښتل چې پایې به راشي، دلته به ښه سهولت موږ ته راکړي، زموږ تجاران به وفساسي، کم تګ راتګ دی دا به اسانه سي. موږ د دې دپاره دوی غوښتي وو چې راشي، لیکن دوی نن خپل کاروبار دلته جوړ کړی دی، خپله مافیاز جوړ کړې ده. موږ د اعلی حکام څخه غواړو چې ژر درجر پر دې باندې اکشن واخی، دغه میکما کې دا کرپشن ختم کی او دا بحال شي.
ته تیم زهره ځینی برخوال غشتنه لري چې حکومت دې د افغانستان سره پر پولو د خلکو لپاره په تګراته کې اسانتیاوي پیدا کړي.
دندارو د دوه مخ شاغ دی بي عزت کوي وي، دا به ډیره د شرم خبره شي. مشر سړی ورسي وزایله هغه بي عزت کوي، دا به ډیره بد خبره او ډیره د شرم خبره.
لا کام صدا خواستي چې بارډر تجارت لپاره زموږ د خلکو لپاره تګراته اسانه کی.
پر دې محل د یادې تیادی یو بل مشر صادق لغړی زیات کړه چې په چمن کې ډېرې خلکو سره شناخت کارډونه هم نشته، نو هغه به ایف آئی اے ته پاسپورت د کوم ځای ورشکار کوي.
زمرس پر بارډر چې زمرس ته پاسپورت غواړي، دا زه په ایمان درته وایم شناخت کارډ لرونه ته زمرس ته پاسپورت غواړي، ته زمرس ته شناخت کارډ یې وراکه چې مرد پر شناخت کارډ باندې تګ راتګ وکړو. یو نیم لک کارډ اوس دا د هر میکرنل اوس بند کړی دی ورسره ایف آئی اے.
د مزارچانو د غشتونو او احتجاج په اړه مشکله په چمن کې د پاکستان د پلټنې د مرکزی ادارې ایف آئی اے د ځایي مشر سعادت خان سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې ایف آئی اے په دفتر کې 4 ورځې لمخه جګړه نسوي وه. وروسته د وړو سوداګرو د مشر غوث الله په ضد دوی مقدمه درج کړې ده، خو مزارچان غواړي چې دا مقدمه دې ختم شي. سمله خوا د خبرو هیڅ اړتیا نسته او برای شپه هم 2-3 کسان دلته راغلي وو چې ایف آئی آر بیرته واخلم. نو ما ورته وویل چې د ایف آئی آر بیرته اخیستو خو څه قانون نسته. بیا یې وویل چې گرفتاری دې نه کېږي. ما ورته وویل چې سمه ده، خو دغه وروسته احتجاج او مظاهره زما د سمجھ څخه هم وتلې ده. د یادونې وړ ده چې تېر کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت د راتګ سره نه یوازې د بولدک او چمن ترمنځ سرحدي پوله بنده سوې وه، بلکې ایف آئی اے او امیګریشن هم خپل کار ځنډولی وو. خو د روان کال په فروری کې ایف آئی اے په چمن کې د امیګریشن کار بیرته پیل کړی دی، چې موخه د چارواکو په وینا پر پوله دواړو هیوادو ترمنځ پر پاسپورت د تګ راتګ کوونکو لپاره اسانتیاوي پیدا کول دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال لوی ته تاسو غوږی وزیر اعظم شہباز شریف چین ته د خپل دو ورځنی سفر پر مهال د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په چارو هم خبرې کړې دي. د نومبر په 2 منټه شوی ملاقات کې دواړو مشرانو ومنله چې یو سولایز او باثبات افغانستان با سیمه ایز امنیت او اقتصادي غزول با د سیمه ایز تړون لپاره سی پیک پرمختګ ته وده ورکړي. دوی موافقه وکړه چې کابل ته د خصل شوی ګامونه پیاوړي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اقتصادي وضع خرابه شوې او په سیمه کې د بدامنۍ پیښو کاروباري هلې ځلې هم متاثره کړې دي. نور تفصیل شاین بنیرې راکوي.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایداره اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکوي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غځولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غځولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اقتصادي وضع خرابه ده او په سیمه کې د بدامنۍ پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غځول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو رید سټانډش بیگا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غځولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودې نه دا بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي،
It's still quite tough for me to see that
دا لا هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غځولو کار په مخ روان دی او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې وروستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لوی اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتلا په چین کې لا ډېره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یو لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایز چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقراری د چین لخوا د بیلابیلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د پروګرام یو څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو غځول د وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ د وروستي ملاقات مهمه موضوع نه وه.
دا کوارډرلیټرل ټرافیک ترانزیت اګریمنټ چې کوم دی، هغه کې پاکستان، چاینا، کرګستان او قزاقستان جی شامل دي. دا جی بالکل د ایجنډا سوا او د دې ایکسټینشن چې کوم دی تھرو سی پیک، دا چې کوم دی سنټرل ایشیا ته فار شور کمټمنټ شته او افغانستان آلریډی جی موږ سره په کوریډور 5 او 6 کې چې کوم دی نو کنیکټډ دی، نو په دې ایجنډا کې ای سچ کوم دی دغه ډسکشن د افغانستان د کنیکټیویټی نو. البته د شنګای کوپریشن آرګنایزیشن چې کوم دی ریسنټلی میټینګ شو په ازبکستان کې، دی دا وړ چې ماسکو بیجینګ انوالو کی په دې کې چې هر څه طریقې سره جز مونږ د افغانستان چې کوم د کنیکټیویټیز کې مونږ سره مسائل راځي، هغه جی سټریټیجیک دی ډیر ذات امپورټنت دی چې دا حل نشي او مونږ ته پرابلم راځي دا ریلیزیشن جشتا.
بلخوا په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې د ادارې چارواکي وایي چې افغانستان او مرکزی آسیا ته د سی پیک د پروژو غځولو په اړه چین او پاکستان په اصولي توګه رضا شوي دي او له کراچۍ تر پیښوره د ریل پټلې د پراخولو سره به په سیمه کې کاروباري هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه د ادارې د اقتصادي چارو یو سلاکار عدنان خان وایي،
لاسټ ایئر کې کله زمونږ میټنګ وو، هغه میټنګ کې دا پروپوزل جوائنټلی د چاینا ګورنمنت او د پاکستاني ګورنمنت پرنسپلی اګری کړی. پورا پروجیکټ مونږ په 3 فیزز کې پلان کړی دی. فرسٹ فیز خو زمونږ کمپلیټ شو، مونږ په سیکنډ فیز کې چوچ دا 2025 پورې دی. په دې فیز کې زمونږ بیسیکلی نیشنل کنیکټیویټی انشور دا اوس مونږ یو ML1 چې زمونږ میگا پروجیکټ دی د کراچۍ نه تر تورخمه پورې زمونږ چې دا کوم مین ریلوے لائن دی دا ټوټل اپګریډ کوو او په دې کې به مونږ تابتان بارڈر زمونگا تورخم بارڈر او افغانستان کابل موٹر وے مونگا دی فیس کی چداغی ٹارگٹ تے 2025 پوری دا مونگا پلین کڑی دی چار ریجنل کنیکٹیویٹی طرف تا بزو پکی
دا وزیر اعظم ل دفتر پخپور شوی بیان کی ویل شوی چ وزیر اعظم شہباز شریف او چنائی ولسمشر شی جن پنگ دا سی پیک دا پروجو پ غزولو او خپل منزی استراتیجیکی اړیکو پ قوی کولو رضا شوی دی دوڑ خواود ای کامرس انٹرنیٹی اقتصاد مالی همکارے او قانون د پلی کولو پاړه د مفاهمت یو شمیر یاداشتونه هم لاسلیک کړی دی
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
د خوست په اسماعیل خیلو او مندزو کې د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ او فرنګیانو لخوا سړبند کلتوري ماخام او آزاد مشاعره جوړه شوې وه په یاد مشاعره کې د خوست او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر شاعرانو او همدارنګ لزګونو ځای ځوانانو او اوسیدونکو برخه اخیستې وه د برنامې د تابع کوونکو په وینا د دې پروګرامه یې مخه دا وه هغه ځوانانو ته چې په هیواد کې د پاتې کېدو ډاډګیرنه ورکړي چې د بېلابېلو وجوهاتو پر بنسټ بهر هیوادونو ته د تګ هڅې کوي نور حال د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو
دا کلتوري پروګرام چې د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی وو د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم په کې برخه اخیستې وه د برنامې تابعیا کوونکو وویل له دې برنامې موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ ډیرښت همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډاډګیرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د بهرنیو هیوادونو مسافرت هم لاوی تړلی دی د اسماعیل خیل او مندوزه او خاروال انارګل همدرد مشال را دوی ته وویل
دار تلدن نه هدف دا غو چې د ځوانونو یواله او شناخت سره وشي ځوانون نن سبا مایوسه شوی دی تختی او دا غا یو پیغام ورکو چې خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته مافریګ دی دا ایمونګ توسی ده او مونګ توسی به په ګاډه به آبدو
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبی ناست او بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټه وری بولی
دا ټول ځوانان دي ان شاء الله ټول په علم په باندې سنبال دي دلته ډیر څو لري کیږي او ډیر خلک راځي ته هر ونه شو دی وای خبر از ده کی نو دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې په خبرو کې په مشاهیرو کې په اجتماعي کارونه کې سره یو ځای دي
د برنامه یو بل اسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخ خلیکوال او فرهنګیانو سره په همغږي کې را بللی
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا تر مرکز کابل پورې مخ خلیکوالانو او شاعرانو سره په تفاهم سره را بللی دو هله ورزو دا غو د خوست او د هیواد په بلو بلو ولسوالیو کې ایجاد شي ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغند رول لري
د لند واین او ورسته د برنامه دویمه برخه آزاد مشاعره تزانګړی شی و شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شیرونه داسې وړاندې کړل
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خنیم یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما ایا د ول ته پوس نشم کړلای څو بنغمه د بیغمه اورما ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی مې د خپل قلم پز بزلتیا مېندې کلا ایمان او مینا ژوند تا وای دروغ یې نزدا پر اختیا مېندې
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د حکته تک ژوند کحکته تک شي دا سې تک خوب هم کوي او یو بل لغدې چې خوګوی به ژوند په خپل په نړۍ کې د میوې په خوند کې نه وي د غوري لاس بیرغ نه دی بیرغ نه دی بیرغ نه دی د وطن په سر می امن تیروي لاس
یاد مشاعری ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل
بیل تاب پکې هیڅ خوشاله نه يم که خدای سل چته بنگلا را کړی د زرو چا مزمکه په بلو پلور لا یارا چا مزي وکړي زمونږ په نخترو چې ترسو پوری قوی اتحاد نه وي یامن ناراضي د سولې پسندرو چرته زما د خپل ځان زندګی کومه زنور زال ژوند تنګ يم ملګرو
شد ضرور ده او بخی ارتیا ده آنند لدل یارا جدی ارتیا ده مور منزل تنک ده شویم خو استاد دعا و حسی ارتیا ده نن خو بیا لخه ده دیر یادیگم لکش بیا ده یو سری ارتیا ده و زن وژن به زن نخلاص و باید چوش زندگی ارتیا ده
ده سردن ادبی ماخام ده مشاعری پوگدو که یو شمیر شاعران و پزرپوری ترانومونه هم رانده کرل زای شاعر نواب صدیقی پخپل ترانوم که مخاطبین ده تنه و ده غرونو گرگرو تدعوت کرل
تان دے ہیلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري